سانک زای باشین. سانک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لوري کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دې خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د دې خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوې انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګزارنو واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,000 تر 5,000 کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیقوو.
خوست د عام روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت د غراز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیونه سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه د دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بي سابقې برید بلل شوې. د سوری د بشري حقوقو د سهار اداره چې مرکزی پلندن کې د راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې پوزي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لوی چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یو لوی چاودنې د دمشق جنوب ولړځو چې مرګ ژوبله نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقتونی سره یې د مقتونی د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبر وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهوونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس حکومت مقتونی له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملې دوه له مخالفت څخه لاس واخلي. دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر د والدې قبله ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. پراتونکو کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې، ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګرام هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدر اعظم خان سره یې کتلی دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مودادا چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دا هیواد عملی به ما سره بس موږ دغه هر کړی چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لری کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. د هموري چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سکال 40 میلیونه زیات شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامونه هم لرو ده انصاف پلتکی او رکشوی عزیزان. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینز ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له صدر اعظم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړي شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورټ کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
to meet with the prime minister as soon as practical.
زبه هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوري. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینی پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو یو څه چې زه وایم د دې چې جګړه په افغانستان کې د بخلاینی لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham Imran Khan یو داسې نوې شریکو بلچی د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وای عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه په تمه وم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس بلچی د افغانستان د قضایاو په اړه شنیت شولې او د سولې هڅو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. شغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کله وکړ
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو له غو هڅو هم هر کله کیو او سمه مودازه چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس ته یا نظامی چارواکي دی یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی اقدامات ترلاسه موږ دغه هر کله کیو او سمه مودازه چې دغه فشار نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشن به پروس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوی. قریشی تر دې ورځ د مخ وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بلدور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي، خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د امور صراحت دره
د وی د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که ما می پزیر
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسنی غړي له وظیفو لري شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یافیف هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، د راتلونکو کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د په وینا نوې څېرې تجربه ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخاباتو تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري، ولی په کمیسیون کې لاسوهنه لدی هم ستر خطرونه لري. باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي، دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته، ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي، خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو لکبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې اورسته ورځ وه. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافی دغه شان ویل د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی، او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړل شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورته وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لکه یې. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې، هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډیره پورې کومو نمایندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحاله مریول اجرا دی، اې دې په اساس باندې دا بل پوسټ سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1390 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. پخوا به دغه عواید 2.5 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ رپورټ را لیږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1390 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د وایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي، چې دا رقم په 1390 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې، او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیږد رالیږد کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له دریسو فلسفلۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیږد کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود، ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بخت سپکی ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ټرمینلونو د نشتون لامل په ښار کې د ګاډو د ګڼګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د باخت د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروش وایي په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ټرمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري اس نوري اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالي ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشری یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشری لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دې هیواد کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کینوي. خبرونه د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونی خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی. خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري، خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې صدق لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت ړنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمهییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتولله ګولن سره یې مخامخ اړیکې درلودې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیې سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمهییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ز تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتولله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامی کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر د تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتولله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه محل له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نه دی توانېدلی د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو ډیر شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد یې داوا کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخواني وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کې دو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترې ګلس ویچه سبب سو دوړې ودونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتې لپاره ویزه وڅنډوي.
ازادي راډیو ته غواګاست د هلمند نادلي د بيزر شوی کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي. د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتونو سره پاکس وله د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنې باندې. چې فلحال موږ د هغه لومړۍ کرښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بله ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نادلي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توضیح هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 215 میوند کل اردو د درېمې پلې لیوا قمندان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی، تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامدار مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځ تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستر نه لرو. د جنگ راغلي بیخي موږ ډېر اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
ورسره مدا زموږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو، درې بدارې
رور د مجر راغلي د لیباغه دوره پرارسي په کور کې لاکه د شی لرو چې وی خورو د مرسته پر راغلي. ورسره دغه چې مرسته را سره وکړي، کومک را سره وکړي، کوم په واسي لاک نه دان کلرو چې وی خورو.
استرالیا ژوند دی، دربدرې ژوند دی، اقتصاد پر ګوندو دی، کار نه سه بیکاری ده. نو دا بهره خیر گزاره ده که پایښت ونه کړي څو خو.
نه دلی د لشکرګا په لویدیځ کې یوه د ګڼمیشت او مرکزي ولسوالۍ څخه ده. ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان یو ساينسي مطلب وایي.
په یوه تازه څیړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څیړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څیړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څیړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څیړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څیړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.